پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم پاپنسن کې د غرمې 12 بجې سپید ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د تبادلې هرکلی کړی، خو وایي چې دا بهیر باید نور هم چټک شي. پر دې موضوع ځنګړې مرکه هم په همدې خبرونه کې اوریدلی سي، خو په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې، په هرات او کندهار کې د کورونا وایرس نوې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د خوشي کېدو هرکلی کړی دی. او د نړۍ د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو سازمان اوپک روسیا او نورو هیوادونو د تیلو په تولید کې د کمیدو یو بې ساری تړون وروستی کړ. د خبرونو تفصیل. په هرات او کندهار ولایتونو کې د کورونا وایروس نوې پیښې ثبت شوې دي. د کندهار د امیر روغتیا رئیس محمد اشرف ندری ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دغه ولایت کې د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغي 28 مثبت پیښې ثبت شوې چې په دې سره په دې ولایت کې پر دغه وایروس د ټولو اخته شوو کسانو شمیر 15 او 18 لوړ شو. دغه راز په هرات کې د دغه وایروس 19 پیښې تایید شوې دي. د هرات د عامه روغتیا د ریاست ویان ډاکټر محمد رفیق شیرزی ویلي چې د 28 مشکوکو پیښو د سمپلونو لازموینې وروسته وې مثبتې تایید شوې دي. په دې ولایت کې پر کورونا یا کووید 19 د ټولو اخته کسانو شمیر 209 اتیا ته ورسید. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کندهار او هرات په ګډون پر کورونا وایروس د نورو کسانو لاخته کېدو سره تر اوسه په دې هیواد کې د کورونا وایروس د ټولو مثبتو پیښو ارقام نه دی ورکړی، خو پرون د دغو کسانو شمیره له 6 واوښته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د خوشي کېدو هرکلی کړی دی. خلیلزاد نن سهار وختي په دوو ټویټرونو کې ویلي چې د بندیانو خوشي کېدل د سولې او شخړې د کمېدو لپاره یو مهم ګام دی. هغه همدارز ویلي چې دواړه لوري باید دغه هڅې ګړندۍ کړي تر څو هر څومره ژر چې کېدای شي هغه هدفونه ترلاسه شي چې د امریکا او طالبانو په تړون کې مشخص شوی دی. خلیلزاد دغه راز ویلي چې د کووید 19 ناروغي خپرېدا زندانونه له واقعي خطر سره مخامخ کړي او دا بل عمده دلیل دی چې دغه پروسه په چټکۍ مخ ته ولاړه سي. پرون وسلوالو طالبانو د لومړي ځل لپاره د افغان حکومت شلتنه بندیان په کندهار ولایت کې خوشی کړل او لدې مخکې د طالبانو 300 بندیان د افغانستان حکومت خوشی کړي وو. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون لمخې چې د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو، د بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې د افغانستان حکومت باید د طالبانو 15,000 بندیان او طالبانو هم د حکومت زر بندیان خوشی کړی وای. په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت ویلي چې هند یک شنبه د څه باندې 15,000 میټریک ټن غنمو لومړنۍ محموله افغانستان ته واستوله. د افغانستان سفارت شارج دافیر طاهر قادری په خپل ټویټر کې لیکلي د افغانستان د هر وخت ملګری هند د 15,000 میټریک ټن مرسته کیدونکو غنمو له ډلې د 15,022 میټریک ټن غنمو لومړنۍ محموله د افغانستان په لور ولېږله. شغلی قادری زیاته کړی چې تمه د ژر د هند هیواد افغانستان ته 15 هایدروکسی کلورین ټابلیټونه هم واسوي. ویل کېږي چې هایدروکسی کلورین ټابلیټونه په ځینو هیوادونو کې د هغو ناروغانو په درملنه کې مرسته کوي چې په کورونا وایروس اخته دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په بیلابیلو پیښو کې د څه باندې 40 وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان د دوشنبه په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې 9 تنه طالبان په بلخ ولایت کې د دې ډلې لخوا د پلان سوي برید د شنډولو پر مهال ووژل شول. د دفاع وزارت چارواکي وایي دا پلان چې تېره ورځ د چهاربولاک ولسوالۍ په تیمورک کلي کې پلان سوی و، د امنیتي ځواکونو لخوا چې هوایي ملاتړ یې هم ورسره و په شاو تمبول شول. د ښاغلي امان په خبره په دې ترڅ کې 4 نور طالبان ټپیان شوي دي. په یو بله پیښه کې وسلوالو طالبانو تېره ورځ د بادغیس ولایت د قادس او قلینه ولسوالیو ترمنځ لاره تړلې وه او د برید پلان یې درلود چې د افغان ځواکونو سره یې جګړه ونښته. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په دې جګړه کې 8 تنه طالبان وژل شوي او 11 نورې ټپیان شوي دي. په دې جګړې کې افغان ځواکونو ته د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. دغه راز دفاع وزارت وایي په دې سیمه کې د طالبانو له لوري د شخصي ماین په چاودنه کې 15 طالبان وژل شوي او 1 تنه ټپي دي. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. د نړۍ د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو سازمان اوپیک روسیې او نورو هیوادونو د تیلو په بیې کې د کمیدو یو بیساری تړون ورستی کړ. دغو هیوادونو د اپریل پر 12مه هیله ښودلې چې دا تړون به د تیلو بیې چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله راټیټه شوې بیرته لوړ کړي او د تیلو د تولید سیالۍ به له منځه یوسي. د دې تړون له مخې په مې او جون میاشتو کې د تیلو په تولید کې هر ورځ تر 9,200,000 بیرله کموالی راځي. د امریکا ولسمشر په یو ټویټ کې ویلي چې دا د ټولو لپاره یو ښه توافق دی. کرملین نن سهار ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د سعودي عربستان پاچا ګډې ټلیفوني خبرې کړې او درې واړو د دې تړون ملاتړ شولې. د کورونا ویروس خپرېدو په نړۍ کې د تیلو تقاضا د ورځې شاوخوا 10 میلیونه بیرل راکم کړي چې ورسره په درې وروستیو میاشتو کې د یو بیرل تیلو بیه له اویا ډالرو څخه 60 ډالرو ته راټیټه شوه. او د روسیې د بیړنیو خدماتو اداره وایي چې باندې 130 تنه په مسکو کې له هغه ودانۍ راایستلې چې اور پکښ لګیدلې وو. دا پېښنن سهار وختي د مسکو د یوې استوګنیزي ودانۍ په اتم پوړ کې سوې ده. ویل کېږي په ژغورل شوو کسانو کې یو یې د کورونا ویروس له کبله په قرنټین کې وو. د یادو استل شوو کسانو سربیره 15 تنه هغه کسان چې په همدې اپارتمان کې چې اور پکښ لګیدلې بند پاتې وو هم ژغورل شوي دي. د مسکو د اور وژنې ادارې اعلان وکړ چې د مسکو په وخت د سهار شاوخوا 6 بجې اور مړ کړ. تر اوسه په دې پیښه کې د مړینې راپور نه دی ورکړل شوی. د خبرونو پای.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 2 دقیقې سوي تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. د خبرونه په اروپا ورونی کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د تبادلې هرکلی کړی، خو وایي چې دا بهیر باید نور هم چټک شي. د بندیانو پر تبادله د طالبانو د یو پخوانی چارواکي نظر هم اوریدلی سي.
دا خبره خو اتمن د سولې بهیر سره نږدې کولای شي چې ملت افغانستان نن اوس ډېر په تکلیف دی او ډېر ته جوړ دی چې په افغانستان کې سوله راشي.
په بهرنی موضوعات کوری په داسل کې چې د نړۍ په زیاتو برخو کې کورونا وایرس په خپرېدو د یو شرکت غواړي چې جاپان ته په میلیونونو ماسکونه ورکړي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د کورونا وایرس یا کووید 19 په اړه په یو بحث کې له دې ناروغۍ د بچ پاتې کېدو پر لارو چارو خبرې شوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د تبادلې هرکلی کړی او د دې بهیر د لا چټکتیا غوښتنه کړې ده. شغلی خلیلزاد ویلي دواړه لوري باید د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې د ژمنو عملي کولو لپاره هڅې وکړي. بلخو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ولسمشر د فرمان پر اساس تر اوسه تر 362 زیات طالب بندیان خوشي سوي او دا لړۍ به دوام کوي. امید زهیرمل دا موضوع تعقیب کړي. د کابل سټوډیو نور جزئیات لده تخورو.
د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د یو بل د زندانیانو تبادله وروسته تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دې بهیر چټکتیا غوښتي. خلیلزاد د دوشنبه پورې سهار وخت په خپل ټویټر باندې ولیکل د افغان حکومت او طالبانو لخوا د زندانیانو آزادۍ دوه هرکلی کوي. د زندانیانو آزادۍ د سولې او تاوتریخوالي د کمیدو په برخه کې مهم ګام دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو د لوړ پوړي چارواکي زیاتوي امریکا په دې باور ده چې دواړه لوري باید د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې اړوند ځانګړي شوي او موخو ته د رسیدو لپاره خپل هڅه چټک کړي. خلیلزاد همدا ډول په زندانونو کې د کورونا وایروس یو واقعي ګواښ بلل چې په خبرې له همدې کبله باید ژر د بندیانو د ازادي په برخه کې چټک ګامونه پورته شي. په ورته وخت کې سالی صاحب د افغانستان د ملي امنیت شورا هم ویلي چې د افغانستان حکومت د ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان پر بنسټ تر اوسه پورې له زندانونو 316 طالب بندیان آزاد کړي دي. د ملي امنیت شورا د دفتر وایي جاوید فیصل په خپل ټویټر باندې لیکلي د ولسمشر د فرمان پر بنسټ به دا بهیر دوام وکړي او د سولې، جګړې پای او د کورونا وایرس سره د مبارزې په موخه به 1500 بندیان د رواني میاشتې په اوږدو کې خوشي شي. افغان حکومت پرون د طالبانو یو بل ډله زندانیان هم آزاد کړل او طالبانو هم په لومړي ځل د افغان حکومت شل تر بندیان خوشی کړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین وایي چې هغه کسان چې دوی خوشی کړي لبی لا بیل وخت سیمر څخه په جلا جلا وختونو کې نیول شوی دي. سهیل شاهین نن ازادي رادیو ته وویل چې په خوشی شوی او کسانو کې عسكر، پولیس او سیمایس پولیس شامل دي. خو لدی سره په خوا کې د داسې محل چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د ازادۍ مسأله مطرح ده او ترخوای امریکا لدی پریکړې د ګامونو هرکلای کړي او ترخوای وخت جدا بهیر چټک شي. د طالبانو د سولې وړاندې هغه څو هوکړلیک شي د سولې اړوند د ګلبدین حکمتیار اند حزب اسلامي او د افغان حکومت تر لاسیک شوی په هغه کې هم یو غوښتنه ده چې باید د حزب اسلامي هغه بندیان چې د افغان حکومت سره دی هغه باید خوشی شي. تازه ډول باندې د ګلبدین حکمتیار په مشهید حزب اسلامي ګوند هم په یو اعلامیه کې په امریکا نیوکه کړې چې ولې یې پر افغان حکومت فشار نه دی راوستي سو د دوی بندیان هم له بنده آزاد کړي. لدی وړاندې هم ګلبدین حکمتیار ته افغانستان حکومت وغوښتي و چې له دوی سره د سولې د شوي تړون پر بنسټ د افغانستان په زندانونو کې د حزب اسلامي بندیان آزاد کړي. خو د افغانستان حکومت ویلي و چې دوی یو شمیر بندیان آزاد کړي دي او د یو شمیر نورو د خلاصون لپاره هم هغه پروسه چې له هم دوام لري. بله سالی صاحب
ډیره مننه د امید ظاهر مل پر راپور کې مو وردل چې د امریکا ځنګړي استازي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د تبادلې هرکلای کړي او دا غوښتنه کړې ده چې دا پروسه باید نور هم چټک شي. بلخو د ژغورنې لار علي شورا وایي د طالبانو لخوا د افغان حکومت د بندیانو خوشي کول څرګندوي چې دوړ لوري پر یو او بل باور ته نږدې سوي دي. د دې شورا مشر سید اکبر هغه چې پخوا د طالبانو په وخت کې مهم چارواکی و له ازادي راډیو سره په ځنګړي مرکه کې وایي چې اوس په کار ده دا بهیر چټک شي. امید ظاهر له سید اکبر غ سره مرکه کړی او پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله په دې بهیر کې موجود کړکېچ څومره کمولای شي.
دا خبره خو اتمن د سولې بهیر سره نږدې کولای شي چې ملت ته افغانستان نن ډېر په تکلیف دی او دې ته جوړ دی چې په افغانستان کې سوله راشي. البته دا یو تاوان تر اوسه پورې لا پاتې دی. دا مشکل چې د دوی تر مابین د توافق په صورت کې دا کار څه وایي هغه به بیا سل په سله کې بین الافغاني مذاکرات ته ژر لاره وله شوی. اوس دلته دا خبره ډېره سلو روانه ده نو زما فکر باندې دغه یو مشکل شته. خو البته
هغه صاحب که چېرته د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ اول خبرې شوی وای بیا زندانان خوش شوی که یا دا چې حکومت د هماغې هوکړې پر اساس باندې چې طالبانو امریکا کړې وه په یو دمي ډول ټول زندانیان خوشی کړي او طالبان هم همدا کار کړي وي.
زه خپل په هغه باندې یو څه دغه لره مدد له سوروزو په جریان کېم دا کار نه کړي. خو یو څه د شو چې شل ورځې وای یا 15 ورځې یو څه طالبان ورور شو وای یو څه حکومت تر تر کښ شو وای یو د منځ وخت ته انس کړي وای. په دې سره کوم باندې ما فکر باندې مشکل دي لکه اوس حکومت چې خوشی کوي اوس دا مثلا اپتاو وتل پر خوشی کیدو کې دا دي 300 کس ولاړ.
هغه سبب یو مسأله چې دواړو لوري ته مهمه ده د زندانیانو پیژندنه ده. د طالبان نو لخوا هم چې سو خوشی شوی دی حکومت لا دا منل نه ده چې دا د ټول د دوی کارمندان او سیزه کادرسونه هیڅ مشخص نه دي. خو حکومت وای دوی چې سوق خوشی کړي هغه دقیق دي چې هغه لیست کړي چې کوم طالبان خوشی کړي دي. دغه ډول مبهم وضعیت او حالات فکر نه کوي ترنګلی کولای شي. او که زه ساده وایم د دې وضعیت روښانتیا لپاره باید دواړه لوري څه وکړي.
زما فکر باندې یو خو داسي مشکل دی دا د حکومت خپل خلکو سره یو پای ده چې دوی سره خپل لیست نه ولکه تاسو باورېدلی پاولش په حکومت ټول مجلس نه لرو. که طالبان او حکومت سره کښینی لیستونه دواړه سره تشبیه کی البته طالبان خو خپل خلک دی پیژني ورسره دی د حکومت خلګم دی ته پیش کی وو د اسناد سره چې دا غشتش خلک دی نو بیا به حکومت هم په دې باندې قانوني شي چې لازم خلک دی او دا به یو اندازه حکومت ته اهمیت پیدا کی ورته مهم بشي.
طالبانو د یو شمیر قومندانانو د خلاصون غوښتنه هم کړې ده چې 15 کسه ډیر مهم دي چې حکومت هم وایي چې شاید دا د بحث وړ موضوع سي. فکر کوي دواړه لوري په دې اړه یوې هوکړې ته سره رسیدلی شي؟
هېڅ شک نشته. یعنی اوس که سړی دې ته وګوري چې دا 15 کسه 15 کم 15 کسه خلاصیې دا نو کناکي خلک وي تی خلاصیې نو بندیان کړي دي، دا جنو ولې بندیان کړي دي؟ خو ناکي خلک و. او که چیرې د دې ماورا بیا وایي چې دغه 15 کسه چې دي دا نو ډېر مهم دي، زه فکر نه کوم چې دا 15 کسه دي مهم. زه فکر کوم چې د طالبانو والیان یا مثلا داسې غټ غټ خلک په بند کې تر اوسه پورې نشته چې سړی اوس دا وایي چې دا نو قومندانان دي یا مشهور معروف خلک دي.
د ژغورنې لار علي شورا مشر سید اکبر اغا ول ازادي راډیو سره په خبرو کې چې د بندیانو د تبادلې پر عواقب یې خبري کولې.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د غرمې 12:15 سوې د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجي صاحب څخه اورو.
د افغانستان د خار جوړونې او زمکو وزارت د دولتي زمکو بانک پروګرام لاري په تیر یو کال کې 15.5 میلیونه جریبه دولتي زمکه او 0.5 میلیونه سرځایونه سروې او تثبیت کړي دي. د دغه وزارت ویان حشمت الله ناصرین آزادي راډیو ته وویل په پام کې ده چې په 1999 لمریز کال کې دغه کچه 8 میلیونه جریبو ته لوړه شي. نوموړي وویل چې دغه سروې په 8 ولایتونو کې ترسره شوې او ډېر ژر به یاد پروګرام د هیواد په 30 ولایتونو کې ترسره شي. یاد وزارت وایي د دې پروسې پیلېدو څخه هدف دا دی څو ټولې دولتي ځمکې سروې او پراختیا پروګرامونو ته زمینه برابره شي. د دوی په وینا د یادې پروسې په لړ کې به غصب شوې ځمکې هم بیرته واخیستل شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د بڼوالو د عوایدو د زیاتېدو او اقتصادي پراختیا په هدف په ننګرهار کې 1,925 جریبه نوي باغونه جوړ کړي دي. د دغه وزارت بیان اکبر رستمین آزادي راډیو ته وویل چې د کرنې وزارت د کرنې او ودې پروګرام پروژې لخوا د ننګرهار ولایت په شپږو ولسوالیو کې 1,925 جریبه نوي باغونه جوړ کړي. نوموړي وویل د ننګرهار روداد، کوټ، چپرهار، اچین او شیرزاد هغه ولسوالۍ دي چې په کې د سترو روسو، انارو، املوکو، شفتالو، منی، چارمغزو 1,925 جریبه باغونه جوړ شوی دي. د خغلی رستمی په خبره د کرنې وزارت هڅه کوي چې ننګرهار ولایت کې بڼوالۍ ته وده ورکړي ترڅو د بڼوالۍ محصولات ډیر او د بڼوالو عواید زیات شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 80 پوله، یو روپۍ یورو 2 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 2 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 30 پوله، زر ایراني تومان 4 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 900 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 415 افغانۍ.
د افغانستان مسایلو ته بیرته ورګرځو، خو اوس یوه بهرنۍ مسله تعقیبو. سافت بانک ګروپ وایي په پام کې جاپان ته په میاشت کې 300 میلیونه ماسکونه ورکړي. دا په تسل کې ده چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې کورونا وایرس په خپرېدو دی. نور حال فریبا ظاهر څخه
سافت بانک ګروپ چې مقر د جاپان په پلازمینه توکیو کې دی د اپریل پر 11 وویل له یوې چینایي کمپنۍ سره تر قرارداد وروسته اوس کولی سي په هر میاشت کې 300 میلیونه ماسکونه جاپان ته ورکړي. دغه چینایي کمپنۍ بی وای ډي په اصل کې د برېښنایي موټرو د تولید یوه کمپنۍ ده، خو اوس یې د ماسکونو جوړول هم پیل کړي دي. د سافت بانک ګروپ اجرایه رئیس ماسایوشی سان پر ټویټر لیکلي سافت بانک ګروپ په 2 ډولونه ماسکونه برابر کړي او زیاتوي لومړی به د روغتیایي کارکوونکو لپاره د جاپان د حکومت د ماسکونو د ټیم په همکارۍ دغه ماسکونه ورکړي. د جاپان د حکومت د ماسکونو ټیم د کورونا وایرس له خورېدو سره د مقابلې لپاره جوړ شوی. د ماسکونو د رسولو بهیر د جاپان د حکومت یو لومړیتوبونه دی چې سر له راتلونکو اونۍ څخه به هر کور ته 2 ماسکونه ورکوي چې د پریمینځلو وړ وي. په ټولنیزو رسنیو کې د حکومت اقدام ناکافي بلل شوی او انتقاد پرې شوی دی. حکومت دغه راز په پام کې لري په کور دننه هم 100 میلیونه ماسکونه تولید کړي چې یو ځل د استفادې وړ وي. د سافت بانک ګروپ اجرایوي مشر چې له چینایي کمپنیو سره د شراکت او پانګونې اوږدمهاله تجربه لري ویلي چې چینایي بی وای ډي شرکت د ماسکونو د تولید پر یوه نوې تګلاره کار کوي. د دغه کمپنۍ یو ویاندی ویلی چې د بی وای ډی د ماسکونو د تولید ظرفیت په ورځ کې 15 میلیونه تر رسیدلی دی. هغه تایید کړ چې د کمپنۍ به سافت بانک ته ماسکونه تولید کړي. د سافت بانک لخوا په دې 300 میلیونه ماسکونو کې به 100 میلیونه داسې ماسکونه وي چې د ډیرو کوچنیو وزارتو د فلټر ورتیا ولري او 200 میلیونه نور به عادي طبي ماسکونه وي.
آزادی رادیو تغوګونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان په حالاتو کې تازه موضوع دا ده چې په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. دغه مثبتې پیښې په بیلابیلو ولایتونو کې ثبت شوي دي. په دې اړه د روغتیا وزارت ویلي چې د مړو شمیر هم شای زیات سي. ناجی سپی په دې اړه معلومات راټول کړي، نور جزئیات وړاندې کوي.
سالی صاحب، ډیره مننه. په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 615 ته ورسید. د امیر روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار سات مخکې خبری کانفرنس درلود. نوموړي په خبری کانفرنس کې خبریالانو ته وویل چې تر ټولو ډیرې پیښې په کندهار کې ثبت شوي. نوموړي وویل چې له دې امله 21 کسان مړه شوي. خبروي چې په دې برخه کې د نوموړي خبرې واورو.
کابل 13 واقعی مثبت، هلمند 8 واقعی مثبت، نیمروز 6 واقعی، تخار 3 واقعی، ولایت قندوز 1 واقعی. که تعداد مجموعی واقعیات مثبت ما به 665 واقعی میرسد.
دا په تیرو سلر وشتو ساتونو کې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې ثبت شوی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت له خلکو هم وغوښتل چې په ښارونو کې له بې ځایه ګرځېدو ډډه وکړي او قرنطین په دقت سره مراعات کړي. په پلازمینه کابل او یو شمیر نورو ښارونو کې د دغه ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ګرځبندیز جدي شوی او پولیس خلکو ته په اسانه د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم ویلي چې هغه کسان به ونیسي چې بخار کې به موجبه ګرځي. بلې سالی صاحب،
ډېره مننه. د ناجی صاحبي په راپور کې مو وردل چې په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 615 ته زیات شوی دی. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې تر ټولو زیاتې پیښې په کندهار ولایت کې ثبت شوي دي. تر دې مخکې په کرونا وایرس ډېر کسان د افغانستان په هرات ولایت کې اخته وو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
د نړیوالو رسنیو په حواله، په نړۍ کې تر دې شبې پورې په کورونا وایروس 1,305,398 کسان اخته دي. 1,14,312 کسان په نتیجه کې مړه شوي دي. 4,28,215 کسان له دې ناروغۍ څخه جوړ شوي دي. اوس هم ناجیې صافی ته غوښتي چې د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوي.
اطلاعات روز ورسپانی په یو تحلیلی مطلب کې د سولې رواني پروسې ته کتنه کړي او لیکلي چې د سولې پروسه باید د جګړې له قربانیانو نه خپل مشروعیت واخلي. د ورسپانی د مطلب په دوام لیکلي، افغان حکومت تازه له طالبانو سره د خبرو مذاکراتي پلاوی اعلان کړی، خو په دې پلاوی کې د جګړې د قربانیانو له کورنیو هیڅوک نشته. د مطلب لیکوال ټینګار کړی چې دا سمه ده په پلاوی کې سیاسي سیرې او مسلکي کسان شته، خو په وینا یې په دې پلاوی کې د جګړې د قربانیانو له کورنیو هم د څو تنو موجودیت اړین وو. لیکوال لیکلي چې د تلپاتې سولې ټینګښت له عدالت پرته ناممکن دی او باید افغان حکومت د طالب زندانیانو د خوشي کېدو په برخه کې له خپلې خبرې نه باید په شا شوی وای. د مطلب په پای کې ټینګار شوی چې افغان حکومت او د سولې په پروسه کې دخیل سیاسي جریانونه باید د سولې په خبرو کې د جګړې د قربانیانو موجودیت جدي اړتیا وګڼي او په ټوله کې باید په سوله کې د عدالت ټینګښت په پام کې ونیول شي. ځکه د مطلب د لیکوال په باور په دې باید د انتقام اخیستلو مسله هم باید له منځه یوړل شي. ویسا ورسپانې لیکلي، په دې کې شک نشته چې کورونا یوه جدي مسله ده، خو لیکوال ادعا کړې چې حکومت کورونا د سولې پروسې او طالب زندانیانو د خوشي کولو په وړاندې د بهانې په ډول کاروي. د مقالې لیکوال لیکي، د کورونا ویروس په وړاندې هغه مهال ښه مبارزه کېدای شي چې حکومت او خلک دې مسلې ته لومړیتوب ورکړي. خو د سرمقال لیکونکي په باور، حکومت لا تر دې دمه په کور دننه په سیاسي ناندرو او د واک په انحصار بوخت دی او په دې صورت کې د کورونا په وړاندې مبارزه اسانه کار نه دی. ورسپانه لیکي طالبانو سره د سولې خبرې اترې حکومت ته لګرنا ورسته موضوع ده چې په داسې حال کې باید دواړه مسلې هم مهاله پرې وخت پر مخ یوړل شي. ورسپانه د غشان د طالب زندانیانو خوشی کېدو ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې دا پروسه هم سست روانه ده، ان تر دې چې خوشی شوي طالب زندانیان دغې ډلې ته د منلو وړ هم نه دي. او هشت صبح رسپانی د کرونا ویروس مثبت او پیښو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې په افغانستان کې د دې ویروس مثبت پیښې ورستر بلې د زیاتېدو په حال کې دي. ورسپانه لیکي یو شمېر هیوادوال چې د کرونا معاینه مثبته ده له روغتیا وزارت ځانونه پټوي چې دا کار د ویروس د خپرېدو په برخه کې خطرناک دی. لیکوال لیکي عامې روغتیا وزارت باید د دې کار د مخنیوي لپاره په کرونا ویروس تخته کسانو نمونه او عکسونه اعلان کړي تر څو نور خلک ترې ځانونه وساتي.
امنیتي او دفاعي ځواکونو د کونړ په مرکز اسداباد بازار کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د میکروب ضد درملو په پاشلو کې برخه واخیستله. تر دې مخکې مو ووردل چې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 615 ته زیات شوی او دا شمیر شایي زیات شي. په کونړ کې خلک له چارواکو غوښتنه کوي چې تدابیر زیات کړي. روحله انوري یو نور تفصیل.
د 201 سیلاب کلی اردو د دوهم پلی لیوا قومندان بریج جنرال میرویس صافی ازادی راډیو ته ویل کله یو پلو دوی د امنیت په ټینګخ کې سرخندنی کوي نو د هم دند د چي د طبي افاتونو او ناروغي پر مهال د خپل خلکو د جوړنې هڅه وکړي.
امنیتیز واکونه همیشه د خلکو په خدمت کې دي چې دغه ولس زمونږ د مونږ د ولس وي کولس مونږ هم کولس نه مونږ هم نو په دې خاطر باندې دا ورځ ډیر مردار مرز ده. دا یو آفت ده مونږ خپل توان پورې قدرت پورې تر څو چې مونږ توان ده قدرت ده نو مونږ غواړو چې د ولس خدمت وکړو.
ولسونه هم په دې خوښ دي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپل نظامي دندو ترسره کولو ترڅنګ دوی سره د طبي پیښو د رامنځته کېدو پر مهال هم اوګه په اوګه ولاړ دي. عصمت الله او ذبیح الله صاحب الحق وایي
ملي امنیتي ځواکونه خپل سرونه قرباني او نن د دغه مهلکي مرض د مخه د خاطره راوتلي دي او خپل هغه تمام امکانات په کار اچولي دي او ټانکري راوستلي دي. نن د اسداباد خار چې ولارې دوا پاشي کوي مونږ ته نړۍ مننه کوو. مونږ په خپل ملي امنیتي ځواک ویاړو همیشه په سیلابونو کې په زلزلو کې په دغه مرضونو کې او هم د وطن او خاورې نه په ساتنه کې همیشه میړانه ښکاره کړې ده.
نن هغوی د دې په هڅه کې راوتي وو او دغه خارې ټوله پاشي کړلو چې د وایرس کم ضد درمل دي هغه وشیندل. په دې باندې دا ولسونه ته ډېر زیات خوشحاله دي او مونږ د خپل امنیتي ځواکونو نه ډېره مننه کوو او نور هم ته دغه شانتي خدمت توقع لرو.
په کونړ کې په داسې حال کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د میکروب ضد درمل په بازار کې شیندل کیږي چې د کونړ په گاوند ننګرهار کې بیا د کورونا وایرس څلور نوې مثبت پیښې ثبت شوې چې ورسره په ټول هیواد کې د مثبت پیښو شمیر له 600 واوخته. په کونړ کې د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره یاد ولایت ته له نورو ګاونډیو ولایتونو راغلي ټولې لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوې دي.
په کندز کې هم د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره وځه سویو تدابیرو د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې کړې. خلک وایي چې د سختو مقرراتو په نتیجه کې نرخونه لوړ سوي چې خلک د ډیرو شیانو د رانیولو واس نه لري. اجمل آریان راپور لري.
د کندز ولایت اوسیدونکي وایي په داسې حال کې چې په دغه ولایت کې نامنۍ د خلکو ژوند ګواښي، د کورونا وایرس د خپرېدو له امله د بیکارۍ کچه هم زیاته شوې او په بازار کې د خوراکي توکو نرخونه هم لوړ شوي دي. دوی وایي موجوده ستونزو خلک له سختو ناخوالو او ننګونو سره مخ کړي دي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي عارف جلالي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
کار نیست، بار نیست، غریبي نیست، همه دوکانو بسته است او مردم
وروره کار نشته، ټول خلک وزګار دي، بازار بند دی، خلک له ستونزو سره مخ دي او دولت هم تر اوسه پورې له بېوزلو کورونوی سره مرسته نه ده کړې او نه یې هم ورته د کار زمینه برابره کړې او دې روان وضعیت خلک له بېلابېلو ناخوالو سره مخ کړي دي. دوی پر دولت غږ کوي چې په هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي ترڅنګ په بازارونو کې د خوراکي توکو د احتکار مخه ونیسي او نرخونه دې هم کنټرول کړي. د نموړي ولایت یو تن وسیدونکو صدیق الله ترکمن په دې اړه وویل
شار برآمده نه میتونه، کاروبار ما د شار است، مردم بسیار
موږ په خوا په بازار کې کاروبار کوو او د کورنۍ اړتیا مو پوره کوله، خو لکه رئیس چې خار تړل شوی له اقتصادي سن سره مخ شوی یو او دولت هم تر اوسه پورې له موږ سره مرسته نه ده کړې. خو د کندز سیمه ایز چارواکي د دې ولای سوداګرو او دوکاندارانو ته خبرداری ورکوي چې د خوراکي توکو له احتکار او د قیمتونو له لوړولو ډډه وکړي. د کندز دی ولی ویان اسمت الله مرادی په دې اړه وویل:
د ولایتي ادارې له تجارو سره د سوداګرۍ سره او تاخ سره دلته په یو بېلابېلو پروګرامونو کار شروع کړی دی تر څو هغه بېوزله مستحقو کورنیو ته خوراکي غیر خوراکي توکي له ممکنه لارو ورسیږي، یا په ارزانه بیه یا هم په وړیا توګه چې تر دې دمه پورې په لسګونه کورنیو باندې خوراکي غیر خوراکي توکي مرسته هم مشل شوې ده.
په کندز کې د کورونا وایرس د دوو مثبتو پیښو په ثبتولو سره د دې ولایت سیمه ایزو چارواکو د دغه وایرس مخنیوي په خاطر په خار کې ګرځبندیز اعلان کړی او دغه وضعیت د هغو کسانو پر ژوند منفي اغیزه کړې چې ورځنی عادي کارونه کوي او د کور خرڅ ورتر غاړه دی. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر نوري.
هرات او کندهار ولایتونو کې د کورونا وایروس نوې پیښې ثبت شوې دي. د کندهار د امیر وختیا رئیس محمد اشرف ندری ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو 3 ساعتونو کې په دغه ولایت کې د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغي 28 مثبت پیښې ثبت شوې چې په دې سره په دې ولایت کې پر دغه وایروس د ټول وخت سوي کسانو شمیر 15 او یا تل ور سو. دغه راز په هرات کې د دغه وایروس 9 پیښې تایید شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. خلیلزاد نن سهار وختي په دوو ټویټونو کې ویلي چې د بندیانو خوشی کېدل د سولې او شخړې د کمېدو لپاره یو مهم ګام دی. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت ویلي چې هند یک شنبه د څه باندې 5000 میټریک ټن غنمو لومړنۍ محموله افغانستان ته واستوله. د نړۍ د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو سازمان اوپیک روسیې او نورو هیوادونو د تیلو په بیه کې د کمیدو یو بیساری تړون وروستی کړ. د دې تړون له مخې په مې او جون میاشتو کې د تیلو په تولید کې هر ورځ تر 9,200,000 بیرل کموالی راځي. کرملین نن سهار ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د سعودي عربستان پاچا ګډې تلیفوني خبرې کړې او درې واړو د دې تړون ملاتړ ښودلی. د کورونا وایروس خپرېدو په نړۍ کې د تیلو تقاضا د ورځې شاوخوا 10 میلیونه بیرل راکمه کړې چې ورسره په درې وروستیو میاشتو کې د یو بیرل تیلو بیه له $10 څخه $20 ته راټیټه شوه. او د روسیې د بیړنیو خدماتو اداره وایي څه باندې 140 تنه یې په ماسکو کې له هغې ودانۍ راایستلې چې اور پکښې لګېدلی و. ویل کېږي په ژغورل شویو کسانو کې یو یې د کورونا وایروس له کبله په قرنطین کې و.
د کورونا وایرس په اړه په نړۍ کې تازه حال دا دی چې په ټوله نړۍ کې په دې وایرس داخته کسانو شمیر 1,845,298 کسانو ته رسیدلی. په دې وایرس 1,414,312 کسان مړه شوي دي. دغه راز 4,23,215 کسان چې په دې ناروغۍ اخته و رغېدلي دي. په افغانستان کې د روغتیا وزارت وایي چې په کورونا وایرس داخته کسانو شمیر 615 ته زیات شوی دی. د دغه وزارت په حواله تر ټولو زیاتې پیښې په کندهار ولایت کې ثبت شوي دي. ځینې ډاکټران وړاندیز کوي چې د کورونا وایرس له کبله د رواني فشار د کمیدو لپاره دي خلک ځینې ټولنیز فعالیتونه وکړي، هغه هم له نوې ټکنالوژي په استفاده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دوکانونو تشه تاقچي دا څرګندوي چې کورونا وایرس په دغه هیواد کې په چټکۍ په خپرېدو دی. خلکو تر ډیره خوراکي او نور مواد رانیولي او په خپلو کورونو کې ذخیره کړي دي. زیات خلک له کورونو د راوتلو اجازه نه لري. دې کار زیات کسان په رواني لحاظ اندېښمن کړي. نور په دې راپور کې د نړۍ تر بل هر هیواد د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس ډیر کسان اخته شوي چې شمیر یې تر 500,000 اوښتی دی. د امریکا په زیات ایالتونو کې خلکو ته سپارښتنه شوې چې په کورونو کې پاتې سي، د خلکو له ګڼې ګوڼې ځانونه لرې وساتي او یوازې د اړتیا په صورت کې له کورونو ووځي. دی وضعیت خلک له رواني فشار سره مخامخ کړي، ځکه د دې وایرس خپرېدو پر ټولنیزو اړیکو هم اغیز کړی دی. د امریکا د اوهایو د دولتي پانتون په روغتیایي مرکز کې ډاکټر کین یګر د رواني فشار د کمولو لپاره خلکو ته ځینې سپارښتنې لري. دوی کولی سي د کورنۍ له نورو غړو سره خبرې اترې وکړي، په دې ځان پوه کړي چې په کورونو کې د اوسني عصر د ارتباطاتو د میتودونو له لارې په تماس کې دي او خوندي دي. په زیاتو کورنیو کې خلک د ویډیویي مکالمو له لارې له نورو خپلوانو او دوستانو سره تماس نیسي، خبرې کوي او خپلې تجربې یا خاطرې شریکوي. په کلیولند کلینیک کې ډاکټر سکات بی دا ډول تماسونه په رواني لحاظ هم ګټور ګڼي. موږ پوهیږو چې نه یوازې د خلکو جسمي روغتیا بلکې رواني روغتیا ته هم ګټه رسوي. د جسمي فشار په اړه ښه تحقیقات شته چې ښیي دا ډول فعالیتونه د ژور خپګان او اضطراب ښه درملنه ده. کله چې یو څوک خپلې تجربې له لرې فاصلې هم له نورو کسانو سره شریکوي، د قرنطین او انزوا په اوسني حالات کې دا د خلکو د یو ځای کولو یوه لار ګڼل کیږي. ډاکټر بی خلکو ته سپارښتنه کوي چې په رواني او جسمي لحاظ د سالم پاتې کېدو لپاره ځان خوشاله ساتل او په ځانګړي ډول خندا مهم رول لري. دا هغه کار دی چې ځینې قرنطین سوي کسان یې کوي. دوی د کورونو له کړکیو سرونه د باندې باسي او له نورو سره یو ځای سندرې وایي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. کورونا وایروس د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووهان کې پیدا او په ډیره چټکۍ سره ټول نړۍ ته خبره شوه. دا مهال د ناروغي په زرګونو انسانان وژلي او په لکونو نورې نیولي. افغانستان هم له دغه ناروغي څخه مستثنا نه ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په افغانستان کې په سلګونو کسان دغه ناروغي نیولي. افغان حکومت د کابل په ګډون په ځینو سترو ښارونو کې په ګرځېدو راګرځېدو محدودیت وضع کړی. روغتیا پالان وایي دا چې دغه ناروغي درملنه نه لري نو غوره او ښه لارې دا ده چې وګړي په کورونو کې پاتې سي. د کورونا وایروس ته مخنیوي او همداشان د دغه ناوړه باورونو د لمنځوړلو لپاره ازادي راډیو یو بحث رابللی چې په سټوډیو کې راسره د کابل د دینی عالمانو د شوراګانو رئیس مولوی عطاالله فزانی او په دینی چارو کې د عامې روغتیا وزیر سلاکار ډاکټر محمد عارف عرفان میلمانه دي. د دغه بحث کوربه زه رحمت الله افغان یم. میلمنو ته ښه راغلاست وایم.
لومړی پوښتنه له ډاکټر صاحب نه پوښتم. ډاکټر صاحب، که زه هم په دې اړه باندې اوریدونکو زیات معلومات لري، خو بیا هم که تاسو د دغه ناروغۍ په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړئ، څه ډول یوه ناروغۍ ده، څنګه پیدا کیږي او څنګه ورنه انسانان ځان ساتلی شي؟
کورونا د دې تنفسي سیستم یوه حاده شدیده او ساري وایرسي ناروغي ده. په دې معنا چې په دې کې د ناروغۍ د یو کس نه بل کس ته خپرېږي. کله چې وایرس عمدتا یا د میکروب د مرض چې دی، د دوو لارو نه بدن ته داخليږي. یو دغه چې یو کس د تنفسي قطراتو د لارې نه یو مریض وپرنجل یا مثلا تخی وکي دغه هوای قطرات په فضا کې پاتې کیږي، دغه کله چې موږ تنفس شي، او یا کله چې د مشترک سطح نه مثلا کېدلی شي چې د دستګیر دروازې یا د موټر یا د بل هر څه چې مشترک سطح وي، حتی په مسجد کې مثلا فرش مسجدی یا میزی یا بل هر څه چې قلمی قاشق و پنجه ای په غو باندې کله چې د وایرس موجودی، د وایرس لاسونه ته انتقال کی. کله چې موږ د غلاسونه په سترګو باندې یا په پوزه باندې یا په خوله باندې وو، یعنی نامینځلی لاسونه چې ته مینځل شوی نه دی، دا چې کله دغه درې ځایونه باندې وهل کیږي، په سترګه، پوزه او خوله باندې، نو وایرس داخليږي د موږ بدن ته. عمدتا دا تنفسي سیستم تر حمله لاندې نیستی، او د دې کله چې وایرس بدن ته داخليږي د داخلي دون اورسته کېدل شي د دوه ورځې تر څوار لس ورځې پورې وخت ونیسي تر چې د مرض نه کې نشانه علائم را پیدا شي. په متوسط شکل باندې وای چې یو هفته اورسته د علائم پیدا کیږي، د مرض نه پیدا کیږي. البته متوسط پیږي چې یو وایرس په یو حجره کې په څلور ساعته کې لس میلیونه وار تکثر کوي. نکله چې دا وایرس حجره انساني حجره ته نه راوتلو، البته دای په څلور ساعته کې د یو وایرس نه لس میلیونه یا سل لکه وایرسونه نور تکثر کی. بیا دا حجره چوی او نور حجرات تر تهاجم لاندې راسی او بالاخره ټول بدن په داس شکل باندې لو کله چې مرض شروع کیږي علائم درې ډول دا سایر کی. په ځینې کسانو کې دا د خفیف یا متوسط شکل باندې علائم لري چې دا 80% ناروغان تشکیلوي، یعنی د دوی د بدن مقاومت خدای او د مریضي د سپک پیتیری نسبتا 15% کسان د سیدي چې بوغوی باندې مریضي لک شدیده تیریږي کدلش بوغوی کې سینه بغل پیدا شي، څنګه ته نور برونشیتونه یا نور د تنفس سیستم امراض ورسره پیدا شي. البته دې معنا دا ده چې دې د بدن مقاومت لږ ټیټ دی په دې کې لږ وخیم سایر کوي. او درېمه طبقه خلک چې دي چې هغه 15% هغه کې بوغوی کې ډیر شدید او ډیر وخیم سایر کوي، چې هغه کېدلی شي چې ادمي کفایت تنفسي رامنځته شي، یعنی سږی د تنفس کولو توان د لاسه ورکړي، په زړه باندې وایرسونه حمله کوي، په پښتورګو باندې حمله کوي، هغه بیا ملټي اورګن فیلر نامه باندې، یعنی د مختلفو اعضا و عدم کفایه را منځته کیږي، مختلف غړي
ډاکټر صاحب
دا خپل وظیفه د لاس ورکوي، د مریض د فوت یا د مرګ سبب کیږي.
ډاکټر صاحب وایرسونه
د ما اتیا فیصد یاد کل هغه مزال معمولا د دوه هفته په جریان کې تقریبا دوه هفته تر څلور هفته پورې وخت نیسي چې دوی بیرته جوړ شي. او دغه متوسطه طبقه چې شدید سایر کوي په وای کې د درې هفتو نه تر شپږ هفتو پورې وخت نیسي چې تر څو مریض ښه شي. او هغه کسان چې وای ډیر شدید سایر کوي هغه د دوه هفتو نه تر اتو هفتو پورې تر دوه میاشتو پورې کېدل شي د مرض هغه شي په دې کې دوام وکړي.
ډاکټر صاحب وایرسونه خو نور هم ستل کړي زکام بلابل نور وایرسونه، د دغه وایرس ځنګړنې له نور وایرسونو سره څه توپیر لري؟
وایرسونه خو عمدتا دوه ډول دي. یو هغه وایرسونه دي چې په خپل هغه کې ډي ان ا لري، یعنی جنټیکي کوډ ډي ان ا دی. او یو هغه وایرسونه دي چې وی ار ان ا وایرسونه دي. ډي ان ا وایرسونه وی دومره لکه د عادي زکام وایرسونه چې موږ تاسو ګورو وی دومره خطرناک نه دي او داسې مصیبت نه رامنځته کوي، ولی ار ان ا وایرسونه چې دي هغه په وی کې موټیشن یا د جهش یا د تغییر جنټیکی تغییر هغه ډیر دی، یعنی دوی زر زر تغییر کوي، نوې تغییر پکې راځي. داسې مثلا و وایرسونه دي، دغه وام وایرس ته چې موږ دته نوول کورونا وایرس ویل کیږي، یعنی د کورونا نوې، یعنی په دې کې یو جنټیکی جهش یا تغییر راغلی دی. جنټیکی تغییر په معنا دا ستې چې دا نسبت د نور وایرسونو په نسبت باندې ډیر ساري دی، دا سرایت هغه ډیر دی. په دوه باندې تاسو ګورئ اوس ټول دنیا تقریبا نیولې ده.
کوم خپل د وایرس مانا ورکی او ان د نیو مانا د نیو مانا ورکی او 2019 کال پورسته کی دا سې کلکټ شریسی ډیره زاته مننه مولوی صاحب فیضان، تاسو د ډاکټر صاحب سرګندونه واورې د معلومات ورکړل. دا سې باورونه موجود دي چې پټولنه کې مسلمانان دغه ناروغي نه نیسی، دا څومره واقعیت لري؟
بهم بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم اني اعوذ بك من البرس والجنون والجزام ومن سيء الاسقام. ټول عزان دغه دعا زکی او تل دل ولی الله پاک دل مرزونه مختصر ټول وساتي،
امين.
په پاکستان کې مرسیوی دي توي شهیدان دي، الله پاک دل وړي درجه ور ورخه کې او کورنۍ ته دي الله پاک صبر او جر او پرسه ته وحات ور ورخه کې،
امين.
ډاکټر صاحب وضاحت ورک، ډاکټر صاحب وضاحت کې او د دې په تعقیب کې یو وړم سي یو ډیر مهمه خبره ته اشاره وکم او دې هم د ډیر عميق کړم. دا کرونا مرض پسترګو نیل دل کیږي، تشخیص کیږي نه، او ذرات هم پټ دي او مخفي دي. سړی نسی خامخای نسی، نو یا حلقوي سړی یا به په دې کې تدایو کې کله چې درته صحت یې هبسي. ام دا ډول دا بعض خلک په دې عقیده سمخ وړه ګناه کړی ده، غټه مې نه ده کړی، دا وړه ګناه وکي او سترګې په پټ کې بیا وسه څه پر وکړي داسې پریدي. نو دا وړه ګناه هم ام داسې سړی ام کولی شي چې حالات کې غم کېدای شي سړی بېرته توبه وشي دا پاک شي نو لندي نه دي سړی زده کړي. نو مننه کوم ډاکټر صاحب ډېر ښه ټیکې ته زه متوجه کړم. نو راغلی دا مرض د کورونا مننه کوم تاسو نه چې د عزیزانو د اورېدونکو هغه ذهنونه روښانه کوي.
دا موږ مسؤلیت ته
کورونا مرض ساري مرض ده راغلی ده. د کورونا مرض عذاب ده د الله پاک او دا یو فتنه او امتحان هم ده یا په مقابل د اعمالو کې او یا هم یو امتحان ده. کدی چې دا بل خلک وایي چې دا مرض خپور شوی لچین نه ده او د چین خلکو حرام خواړه خوړل نو دا مرض لیغونه را پیدا شو. دا خبره هم صحت لري. اما دا چې سورایت کوي او ساري مرض ده او راځي لچین نور غربي او کوفي هوادوته ولاړ اسلامي هوادوته ولاړ مکتدا غدرا ورسېده نو له دې نه دا معلومیږي چې دا مرض جه په جه نه درېږي او دا ساري مرض ده هر څوک نشي. کچیر موږ تاسو وګورو چې دا مرض مسلمان او کافر وتیجني نو دا باران خو د الله پاک رحمت ده. دا به تنه په مسلمانانو ووري په کفار دي نه ووري او کله چې دا ګلی ووري دا خو بیا غضب ده. نو ګلی د تنه په کافرانو ووري په مسلمانانو دي نه ووري یا ګرمي راځي سړه راځي نور عذابونه نور مصیبتونه راځي. دنیا کې الله پاک ټولو ته یو اندازه رحم و شفقت رب بخه کړی ده. بسم الله الرحمن الرحیم ترجمه کی مګورو الرحمن الرحیم ترجمه کی مګورو د الله پاک رحمت په دنیا کې بل عموم په ټول یو شان ده. که الله پاک مسلمان به لولې کافر به لولې نو مسلمان ته وای خارج پروژې خو ځان دور کولای کافر ته نه ور کولای. نو خلک به دغه بې ځای تشویش او د بې ځای فکر او د بې ځای تحلیلونه له ځان لري کی که څوک بې پروايي کوي د دې مرض په مقابل کې او وای چې زه مسلمان یم نه نسی قران کریم فرمایي ولا تلقوا بايديكم الا تهلكه دخل هلاكت اذن هلاكت مور اچو فحديث كرادي فحديث كرادي پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا عمر تویلی و باور تویل سویدی نن کرونا ور تویل کیږي او پیغمبر صلی الله علیه و سلم وای چې کوم سیمه کې د مرض د تعاون تخبور او ال څوک ځوان کې لغزه نه وزي او بل څوک دې هغه سیمه ته ګرځي د کور کورنۍ ال څه بيد نه ورځي هم دې په شرایط کې قرنټین وای.
بله
نو پیغمبر اسلام وړاندوینه کړی ده موږ ته ذهنتون اخلاص کړی دي د څه خلکو هغه دینی اسلامي معلومات کم دي نو لغونه د وختمه کېږي چې دوی د خپل معلومات
مولوی صاحب دلته ته ټکی اشاره وکړله دغلته د څه خلکو په هوای کم د معلومات دینی معلومات کم دي که نور څه هدف تعقیبوي
نو نه پیګو په دې باندې موږ هم نه پیګو ځکه چې انما الاعمال بالنيات دوی دا خبره په کوم حساب باندې کوي باندې خلک بنا بر عقده کله چې څوک یو خبر وکړي دغه خبره به نشي زغملای دغه خبره په مقابل کې غوړي شي مخالفت وکړي او ته دې هم الله پاک هدایت وکړي. بعض خلک نه پوهیږي هغه وایي چې زه مسلمان یم توکل په خدای دی او مې توکل علی الله فهو حسبه دا خو منو. اما توکل په خپل څیر یو کې چې په دنیا کې طاعت او عبادت کې سره د ټول نیمګړتیاو دې هم توکل په الله پاک لور کې دی چې خدای پاک دې نیمګړې طاعت او عبادت قبول کړي. پیغمبر اسلام تو اسلام ته یو کسر دی وخ اخلاص پری خود او حضور مبارک راغی نو د مبارک کرتیل شه دا وخ دیول پری خود ول دی ونه تاړه نو غسل سیما د خدای په توکل پری خود نو پیغمبر اسلام مرتیل شه دا وخ دی اول ګوندکه نی وی تاړه به د خدای په توکل پری دا نو مسلمان څه کوله چې خپل قایوی تدبیر ونیسي د مرسته دی پر چمتواله ولري دغه توکل په
خپله فکوکي مننه مولوی صاحب تاسو ته بیرته راګرځو. ډاکټر صاحب محترم د عام روغتیا وزارت سپارښتنه ده چې تاسو په کورونو کې پاتې سید باندې مره وځي خو بیا هم لیدل کیږي چې د کابل په ګډون په یو شمیر لوی خارونو کې د خلکو غنې ګونې نور هم زیات دي.
اول خو د مولوی صاحب چې کوم یادونه وکړلې خایدې چې ډیر ښه نقطه ده د اشاره وکړه دغه چې باران په ټول وریږي ګلې په ټول وریږي ګرمي او سردي په ټول راځي تخپل د حکمت نه ډک غدي اندرزونه دي سړی دي ته متوجه شې داسې نه دی چې مسلمان او غیر مسلمان بلکې البته د عام روغتیا عمده د دې مرض په کنټرول کې اساسي ټکي چې دي هغه دغه دوی درې خبرې دي. یو د دغه قرنټین دی. قرنټین که څوک په خدای ایمان لري او که په وسري ساينس باندې ایمان لري دا ضروری دی حتمی دی. د دې مرض د مهار د کنټرول لپاره د مخنیوي لپاره عمده خبره دا ده چې دی و انسان او د بل انسان ترمنځ د اړیکه پریشي قطع شي. البته موقت
دغه وخت کې چې د مرز خبرېدو په حالت کې تر څو پورې چې د انسانانو ترمنځ دغه رابطه قطع نشي دغه مرز هم د خبرېږي په څه خاطر باندې چې موږ تاسو د دې مرز په تعریف کې دا وایو چې دا همگیر ناروغي دي ټول خلک نيسي همگیر مونږ یعنی په دې کې استثناء نشته دا وس په وهان کې هغه شوله وس خبرې د 28 ملکونو نه تیر شوې د ټولې دنیا ته خبر شوې دي بنان دا په څه خاطر مونږ چې دا دی وفر نه بلته د بلته انتقال شوې دي تاسو پوهیږئ چې په جنوبي کوریا کې په د دسمبر په یو ډیر شبه باندې یو واقع د ورته وایي د دسمبر یو ډیر شبه واقع یو واخه زراغ للی وی کلیسا ته په یو کلیسا کې 200 کسانو ته د وایرس انتقال کړو بنان تر څو پورې چې اجتماعات را مخې ونني ول شي اجتماع خپل کلمه د اجتماع جمع ده
جمع
کېدل
دغه
جمع کېدل که دوه نفری که درې که پنځه که لاسی چې جمع شول د مرض پکې خپریږي دا جمع کېدل کېدلی شي په مکتب کې کېدلی شي په پوهنتون کې کېدلی شي مسجد کې مدرسه کې په ملي بس کې مثلا په یو واده کې په هر چیرې چې د دوه نه ډېر کسان دوه یا د دوه نه ډېر کسان رامنځته کېږي دا د مرض خپرېدو سبب کېږي نو که څوک په ځان رحم کوي په خپله کورنۍ باندې او په ټول انسانیت باندې رحم کوي دی باید دغه سپارښتنې چې د عامې روغتیا د طرفه ورکول کېږي چې دوی باید په کور پاتې شي غیر د هغو کسانو نه چې هغوی ډېر مجبوره دي مجبوریت جدا خبره ده کنه ګر ضرورت بود روا باشد بې ضرورت چنین خطا باشد دینم دا چې مثلا د لمانځه د مسجد تعطیل اول دی مثلا جماعت ته باید را نشي او تاسو ګوره چې په مسجد الحرام تقریبا د تعطیل په حالت کې دی مسجد نبوي د تعطیل په حالت کې دی د خپل څه شی دی مسلمانان باید دې نه پوښتنه چې دا خبره مهمه ده تاسو په ټول عمر کې داسې واقعه لیدلې چې مثلا په مسجد الحرام یا بیت الله شریف څوک نه چلته طواف کوي د وخت په عمر کې د ست نه دی پیښې وی تقریبا په دغه معاصر تاریخ کې مګر تاسو ګوره دې دغه مرض په خاطر باندې دا ویره دا یو خطر لري د فرد نه د فرد ته انتقالي کې بننده باید هغه شي خلک باید خبر جدي ونیسي یو قرنټین دو هم ډیر مهم اصل دې مرز پغه کې هغه پاکي صفایي ده خاصتا د لاسونو پاکي صفایي ده ز د خپل محترم اوریدونکو ته عرض کوم لکه سره کوم چې د اسلام مقدس دین په ایمان باندې ولاړ دی ایمان دې چې د غي شاوخوا ټول عبادت را سرخي کلمون د روزه د زکات عبادت حج د زکات هر څه عبادت چې موږ په دین کې لرو دا ټول د ایمان په موجودیت کې اثر لري او ثواب پی مرتب کیږي که چیر همدغه رقم په دغه مرض په وقایه کې لاس مینځل داسې مهم دی لکه ایمان په اسلام کې ساده شه بوایم یعنی نور ټول شاید مثلا ماسک مهم دی فاصله مهمه ده نور
ډاکټر صاحب دې لپاره چې خلکو ته په هوای ورکلسي لاس مینځل ته جبري یا ضروری خبره وګڼله څه ډول باید لاس پری مینځل سي
لاس مینځل باید د عام ښه خبره ده لاس مینځل باید د سپری نه مینځل شي ګوره موږ تاسو په دغه ځینې مراسم کې تاسو به لیدلی وي ځینې خلک فقط د لاس دغه ګوتې مینځي نو لاس نه مینځي فقط دغه ګوتې مینځي نه دلته به مکمل تر مړوند پورې تر د لاس تر دغه هغه پورې د لاس بند شي ته دغه ساحه پورې لاس د 40 ثانیو د پاره کم تر کم 40 ثانیه دی 40 ثانیه معنا نه دی چې حد ازمی 40 ثانیه دی حداقل یعنی کم تر کم باید 40 ثانیه صابون او اوبه تر څو چې خټول سوتو ته ورسیږي
معنا نه ډاکټر صاحب
لاس مینځل نه مخکې زغوار عرض کوم
ته
لاس مینځل نه مخکې نوکان اخستل ډیر مهم دی ځکه نوکان د ساحه د چې الټا وایرس میکروبونه ټول الته د جراثیم ځای نیسی نو لکه څنګه چې لاس مینځل مهم دی نو کان اخستل هم حتی هغه
ډیر زیاته مننه
ډیر مهم دی از لاس مینځل نو ورسې یو مهم شی دی لاس وچول هم هم دومره مهم دی چې لاس باید وچی ځکه وایرس په مرتوبه سطح باندې ډیر سرایت کی انتقال خطر ډیر دی وچا چې لاس چې کله وچی بیا دومره سرایت
مننه ډاکټر صاحب محترم مننه خټه کې ته اشاره وکړه دغه د جمعه ته یا جمعه ته تاک پاړه باندې مولوی صاحب ته د ډاکټر صاحب خبرې دلې په دې اړه باندې تاسو نظر څه ده
د جمعه نه مخکې د بلې خبرې ډاکټر صاحب غواړم چې از هم لږ تبصره وکړم د لاس مینځلو باندې موږ اکثره شیان بعضې خلکو ته بیانو ورته وایي چې دا سنت ده او په دې کې ثواب ده خلک دا وایي چې زه دا دومره ثواب نه دوم یا څه پروا کوي خو سن د لاس مینځلو ته ډوډۍ خوري لاس مینځه دا وایي چې ما لاسونه پاتې دي چې شمه نه دی وهلي او یا هم دا وایي چې ما تازه یو د سو کریم غسل وکړ بوري د لاس منزل څومره مهم دی وځ دا درسونه ثابت کړه پیغمبر اسلام فرمایي چې برکت او طعام الوضوء قبله او الوضوء بعده د ډوډۍ برکت په دې کې چې مخکې ډوډۍ لاس منزل سي بل ډوډۍ هم لاس منزل سي دا منلو چې خالي وس کلک ثواب ده. هر شی چې پیغمبر وایي په دې کې خامخا ډیرې ګټې دي او اضرار دفع کوي. راځو دې تاسو سوال په ځواب کې چې جمعتونه ته ورتک مرض ټول خلک اوس پوسوي دي، چې نه پوهېدل هم اوس پوسوي چې دا مرض ساري ده او خپرېږي او هر څوک نیسي، نو په سترګو لیدل کېږي، نه دفاع شته نه امکانات شته، مګر هغه وقایوي تدابیر چې یوه فاصله ده او بل هم د ماسک استفاده ده، بل د لاس منځل دي او تعقیب او بل پسې په جمعتونو کې ورتګ کېدی شي چې هلته مرض یا له چا سره راشي یا مخکې راغلی وي هلته پاتې شوی وي او بعضې خلک په هغه باندې ونیول شي. وزارت ارشاد الاوقاف من حیث مرجع مسؤوله یغو هم فتوا صادره کړې ده، هم حکم کړی ده، ځکه چې من حیث اولو الامر دولت کله چې خبرې کوي پر رعیت باندې اطاعت یغه هم لازم ده، خصوصا داسې مواردو کې څغه کې د ځان ساتنه ده او د ځان ساتنه فرض هم ده. دلته به اتحاد دولت سره تر یوه حده پورې پکې راځي. نو په ښاریاتو کې په مساجدو کې دغه تشویش زخته زیات ده او سته، نو په دې کې هم ایمانن هر مسلمان دی د خپل ځان ساتنې ته، د خپل کورنۍ، د خپل ټولنې، بعض اوقات یو خلک یو وړکی شی ډیر قوي نسي ډیر اهلیت ورکوي، اما هلته بیا لوی تاوان کوي. د جمع لمونځ سنت ده، سنت مؤکد ده، مخالفت له دینه څوک نه کوي مګر منافق مبتل ده خبره کوي. اما کله کله معاذیر منځ راځي، هغه معاذیر بیا دغه سنتیت له منځه ځي او سړی د خپل کور کې لمونځ کوي. لږ جملو معاذیر یو هم دغه مرض ده چې دا مرض مهلکه ده، او حتی سړی والګی وي جومات ته دی نه دي چې دا مرض زیات نه شي. دلته د ځان ساتنه فرض ده. ټول عزیزان هیوادوال دي د جومات له تګ نه پرهیز وکړي، په کور کې د خپل لمونځونه وکړي. خو اما بیا هم دا ټیکټ ته ټینګه اشاره کوم، فتاوی دارالعلوم دیوبند او نور علما په دې باندې ټول قائل دي او وایي چې د جومات دروازه دې نه تړل کیږي، اذانونه دې نه بندیږي. په جومات کې امام شته، مؤذن شته، اذانونه دې دوی کوي، اذانونه دې دوی کوي. بیا په اذانو کې دې غږ وکړي لکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمانه کې کابل چې باران شدید او تلته جومات چت نه درلود، بیا به غږ وکړي چې صلوا فی رحالکم، تاسو خپل منځونه په کورونه کې وکړي. همداسې وضعیت وخت دلته راغلی ده چې تشویش شته، مرض خپرېږي، مؤذنین دي په مساجد کې راغلي چې او خلکو اذان وسو، اما تاسو د خپل منځونه په کورونه کې وکړي، دا غږ باید وسي. همدارنګه په مساجد کې همدا اوس موږ په کابل ښار کې په حدود 2000 جماعتونه لرو، هر مسجد نه د لسکر له ذریعې د هغه 15 وخته اذان کې باید وسي. رسنۍ خو غږ کوي، رسنۍ خپل ادای مسؤلیت کوي. اوس داسې وخت راسېدلی چې ټول خلکو دین ته مخ کړی او اکثر خلک غواړي چې جومات، طاعت او عبادت دغه باید ترک نه شي، نو اضافه خلک ټول د علماو خبرې ته وایي.
مننه مولوي صاحب،
دا هم مهم چې علما دغه مسؤلیت واخلي او په خلکو باندې غږ وکړي، ځان وساتي، لمونځونه په کورونه کې وکړي، او دغه به هم ثواب وي او هم به ادای مسؤلیت وي.
ډاکټر صاحب، یو بل موضوع، دغه ناروغي راغلی په افغانستان او په نړۍ کې راغلی، خو یو ډول رواني فشارونه زیات کړي دي. څه کول پکار دي تر څو پرې دغه رواني فشارونه راکم سی او دغه ناروغي نه انسانان ځان وساتي؟
اول خو زه د مولوي صاحب خبرو سره مختصر یو اضافه وکم.
مهرباني.
چې دغه وایرس اکثرا د دینی جوامعونه متاسفانه په دنیا کې خپور شوی دی. کوریای جنوبی کې د کلیسا نه خپور شوی دی، ایران تاسو ولې دی چې د قوم نه چې د مذهبي خار دی ولته زیارتونه د مسایل دي او غوځای نه خپور شوی دی. ایتالیا کې عین شکل دی، د کلیسا اولین غیب د کلیسا نه شوی دی. حتی په اسرائیل کې داسې ما خبرونه اوریدل چې دوی هغه کسان چې وغوی د دوی داسې د راو يهوديان دي وغوی د تیبي سپارښتنه ته دومره توجه نه کوي، حکومت به زور په دې باندې په اصطلاح قرنطین تطبیق کړی دی. نو خدای نه خواسته د سنیشي د موږ دینی جوامع د دې مرض په هغه کې د سرایت او سبب هغه شي الله د سنې کې چې خلک هم کار شي. او په دې خبره ته چې تاسو سوال
دا سو چې یو ډول رواني فشارونه زیات کړي دي.
رواني فشارونه بواره کې خود اول تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ ټول باید انسانان په دې خبر باندې ځان پوه کړو چې ژوند څه شای دی اصلا ژوند داسته چې کله ژوند کله خوشحالي ده کله غم ده کله صحت ده کله مرض ده کله شتمنی ده کله فقر ده کله انسان په ډیر لوړ موقف کې کله په ډیر ټیټ موقف کې عمل المکتسب ګورو نو هغه شاعر وایي چې داسې سل خزانه راغلل داسې سل سپرلی تیر شوی دغه عمر د جهان ده کله څنګه کله څنګه که همیشه په یو حال وو بیا وګړه چې خدای دی او کنه شرف انسان ده کله څنګه کله څنګه نو حوادث په انسان باندې راځي حتی د روشتاسو ما وای چې دا څلور حالت چې په ونه باندې راځي په زراعت باندې د په انسان باندې راځي ونه یو ورځ موږ ته ګورو چې څه شین لري بل ورځ شګوفه لري بل ورځ پاڼې کې میوه کې شاخونه ډکیږي بل ورځ میوه ورته تخصل کیږي پاڼې زیړیږي بیا هیڅ شین لري دا یو سایکل دی نو ژوند کې په مجموع کې موږ باید د حوادثو ته آمادګي ولرو دا یو خبره تر ټولو مهم دویم دا دی چې کوم دلته ویره په کار نه بلکې احتیاط په کار دی د ویره او د احتیاط ترمنځ دلته یو څه فرق دی احتیاط څه معنا که موږ دغه هدایات چې موږ ته الله او د الله رسول او د موږ مهربانه ډاکټران د توصیه کوي که چیرې موږ دا عملي کړو په هغو باندې په اصطلاح عمل وکړو زه کاملا باور لرم چې انشاءالله دیغونه موږ تاسو ساتل کیږو نو فقط همدغه خبره ده په دې حالت کې ځان په کار باندې مصروفه کړو عمدتا ډېر مهم هغه ده چې بېکاره پاتې نشو ولا فکر که هم وو مطالعه یو ښه کار دی یو سالم مسؤلیت د ځان لپاره ولرو اجتماعي اړیکه د ټلیفون د لارې دوستانو سره ولرو چې د خپل پرونی ثبات کې ډېر ښه تاثیر لري که څوک وکولی شي چې سپورت او مثلا فزیکی فعالیت وکړي دا تر غوره بهتره خبره ده څنګه ته رژیم غذایی او د مسایلو ته توجه وشي دا ډېره ښه خبره ده او په عبادتو کې خپل رب ته خپل خدای ته الله ته رجوع کو واقعا زه دا خبره غواړم وکم چې دا یو عذاب دی یو بلا ده تاسو فکر وکړئ چې کچیر د سیو غد ډایناسور وای چې هغه مثلا یو کیلومتر اوږدوالی درلودلای او هر ورځ زر زر انسانان خوړل نو موږ به دې ته بلا ویلې وکنه دا وایرس ته مونټو په مینیمایز شکل باندې په وړو کې شکل باندې د ورځې درې زر زر انسانان د بینه وړي پس عذاب دی بلا ده مګر الله موږ ته عقل راکړی دی او د ځان ساتلو وسیله موږ ته بیان کړی دی چې هغه عبارت یو اهتمامات نه دی چې تر مکتویه چې قرنطین دی لاسونه مینځل دی افضل صحه ده فاصله مراعات کول دی او نور نور د هدایاتی که چیرې موږ دغه هدایاتو ته توجه وکړو ان شاء الله موږ په دې باندې ایمان لرو چې
ډیر زیات مننه د کابل د دنیا علمانو د شورا د رئیس مولوی عطا الله فیضانی او په دینی چارو کې د عام روغتیا وزیر له سلاکار ډاکټر محمد عارف عرفان نه مننه کوم چې په بحث کې مرسته غوډونکو درنو اوریدونکو تربیه خې چاره